السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زفرشته صحه کار کلی کوم. په پیل کې خبرونه. د بشری مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر اوچا د عملیاتي څانګې مشر آدم وسرنو په افغانستان کې د اوسنۍ وړتیاو او اوسنۍ بحران د حل لپاره د همغږۍ د هڅو پر اهمیت ټینګار کړی دی. هغه د بشری ناورین په تیر بیا د اقلیمي بدلون او له ایران او پاکستان څخه د کډوالو د راستنېدو له امله رامنځته شوي بحرانونو ته په پام په دې برخه کې هڅې مهمه بولي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر پرون یک شنبه له افغانستان سره د مرستو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی وو او ویلي چې په وروستیو میاشتو کې له ایران او پاکستانه د راستنو شویو افغانانو په شمیر کې له زیاتوالي سره کړکیچ ډیر شوی دی. په راپور کې همدارس ویل شوی چې د هوا د تودیدو پرله پسې وچکالیو او د اوبو د کمښت په شمول چاپیریالي ننګونو او په عین حال کې بیا بیل سیلونو د زرګونو افغانانو ژوند اغیزمن کړی دی. په وینا نږدې 24 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د یو پلاوی په مشرۍ د ایران په بلنه تهران ته تللی. د مولوي عبدالکبیر له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې نوموړی به د دې درې ورځنۍ سفر په ترڅ کې د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې په مراسمو کې د ګډون ترڅنګ له یو شمېر چارواکو سره خبرې وکړي. ټاکل شوی ده چې مسعود پزشکیان سبا لوړه وکړي. خبر پاڼه زیاتوي په دې سفر کې به د طالبانو د حکومت او د ایران ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د حل او د همکاریو د پراخوالو په اړه هم خبرې وشي. دا لومړی ځل دی چې مولوي عبدالکبیر ایران ته سفر کوي. تر دې وړاندې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د ایران د مخکینی ولسمشر ابراهیم رئیسی د جنازې په مراسم کې د ګډون لپاره ایران ته تللی وو. د طالبانو د بغلان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست وای چې په دغه ولایت کې د تاریخي سیمو او د سیلونو لکبل تاریخي سیمه د سیلونو لکبل زیانمن شوې دي. د سروې پترڅ کې 98 تاریخي سیمه کشف شوې دي. دغه ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا 8 ساحې چې سمڅي او غونډې پکې شامل دي د بغلان په بورګي نهرین د صلاح پوله حصار مرکزی بغلان او دهنی غوري ولسوالیو کې کشف شوې دي. د خبر پاڼې پر اساس د لرغونی اثر د باختری دوري او زینی د کوشانی دوري دي. د سکل د ثور د میاشتې د سختو بارانونو او سیلونو لکبل په بغلان ولایت کې تر 300 ډیر کسان مړه او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. د هرات ولایت په ادرسکن ولسوالۍ کې 13 شپه په یو ترافیکی پیښه کې 8 تنه مړه شول. ځای طالب چارواکو نن رسنیو ته ویلي چې پیښه د ادرسکن ولسوالۍ په خاجوري سیمه کې هغه مهال وشوه چې د سپرلیو موټر له یو بار وړونکي موټر سره ټکر شو. د دې پیښې په قربانیانو کې 3 ماشومان او یو ښځه شامل ده. په افغانستان کې په وروستیو کې ترافیکی پیښې ډېرې شوې دي. د اکثرو ترافیکی پیښو علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د لارو خرابوالی در شوی دی. پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړ چې سکل تر وسه پورې په خیبر پختونخوا ایالت کې په وسلوالو بریدونو کې لک تر لکه شپږویا پولیس وژل شوي دي. د پاکستان د جیو نیوز تلویزیون د راپور له مخې په بیلابیلو حملو کې 114 نور پولیس ټپیان شوي دي. د راپور پر اساس پر پولیسو تر ټولو ډیر بریدونه په ډیرې اسماعیل خان کې شوي چې له کبله یې ټول ټال 23 پولیس وژل شوي او همدومره نور ژوبل شوي دي. په پاکستان کې پر امنیتي ځواکونو د اکثر بریدونو مسولیت د ټي ټي پی یا د پاکستانی طالبانو ډلې په غاړه اخیستې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جنوبی اسیا د چارو عمومي رئیس سید رسول موسوی وای زیاتره هغه معلومات چې په ایران کې بهرنیو ادباو د شمیر په اړه خبري ناسم او له مبالغې ډکې دي. هغه نن پر خپل اکسپانه کې د مهاجرت د ملي ادارې د تشکیل په اړه د حقونو بحثونو ترڅنګ د دغه سازمان یو مهمه دنده په هیواد کې د کډوالو د شتون په اړه د دقیقو شمیرو او دقیقو احصایو برابرول دي. دا مهم شی په ټولنه کې د افواهاتو او غلطو معلوماتو د خبرېدو مخه نیسي. یو شمېر ایرانی رسنۍ په ایران کې د افغان کډوالو شمیر تر 6 میلیونو ډیر خولې خو د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د لوی کمشنرۍ د ارقامو پر اساس په ایران کې د افغان کډوالو شمیر 4 میلیونو ته رسیږي. د جرمنی د کورنۍ چارو وزیر نانسی فایزر وای افغانستان د سوریې او د سوریې ته د مجرمو پناه غوښتونکو د شړلو لپاره له بیلابیلو هیوادونو سره د برلین پټې خبرې روانې دي. هغه په دې اړه د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره خبرې کړي چې د هغو له لارې مجرم افغان پناه غوښتونکي افغانستان ته واستوي. پرون یکشنبه میرمن فایزر له بیل ام سونتانګ ورځپاڼې سره په خبرو کې وویل چې هدف یې په ځانګړي ډول د مجرمو سخت دریزو اسلام پالو ایستل دي. جرمنی وای افغانستان او سوریه ته د هغه کډوالو د اخراج پاړه چې په جرمنی کې ښکیل دي په جرمونو کې ښکیل دي له بیلا بیلو هیوادونو سره پټ خبرې روان دي.
دوی با سرنګه پریکړه وکړه په عموماً کې داسې تشویشونه راخبره کړي د افغانانو سره، نو زمونږ هیله هم دغه ده چې د دقت نه کار واخیستل شوی.
په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خزینه سنگارتونونو د تړلو یو کال پوره شو. یو شمیر سنگارګرې چې د خپلو کورنیو سرپرستۍ ور په غاړه و، د طالبانو حکومت له دې بندیز وروسته له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
زیاتره د کورنۍ سرپرستان وي او د دوی ژوند او د دوی هغه رواني حالات باور وکړ بالکل د ویلو ور نه دي.
د نورستان اوسیدونکو وایي تیرو بارانونو او سیلابونو یې ویالې سربندونه او کرانیزې ځمکې ویجاړې کړې دي، خو تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې.
سختو بارانونو او طبیعي آفتونو له وجې نورستان غریب او بیچاره ولسونه له سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخ شوي دي.
په دې خبري مجله کې درته نور راپورونه هم لرو. ملتیا مو غواړم.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغ لیک پرمونه ته اول راپور ته ورزو. جرمنی وای افغانستان او سوریه ته د هغه کډوالو د اخراج پاړه چې په جرمنی کې په جرمونو کې ښکیل دي له بیلابیلو هیوادونو سره پټې خبرې روانې دي. د جرمنی د کورنۍ وزیر پرون یکشنبه د جولای د میاشتې 28مه د بیلټ ام سونتاک په نامه یوې آلمانی ورځپاڼې ته ویلي هغه افغانان او سوریایي وګړي چې په جرمونو کې ښکیل دي باید خپلو هیوادونو ته واستول شي. تر دې وړاندې د جرمنی لومړی وزیر هم په بیړه د هغه افغان کډوالو چې په لویو جرمونو کې ښکیل دي له دې هیواده د ایستلو خبره کړې وه. پاتې حال په دې تفصیل په راپور کې واوري.
د افغان کډوالو پر وړاندې د ننګونو او سنځو په دوام د جرمني د کورنۍ چارو وزیر ویلي هغه افغانان چې په دغه هیواد کې په جرمونو کې ښکیل ویل دغه هیواد به وستل شي. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر نانسی فیزر پرون یک شنبه د جولای د میاشتې په 28مه نیټه د بیلډم سونټنګ په نامه یوې آلمانی ورځپاڼې ته ویلي چې له بیلابیلو هیوادونو سره پټې خبرې روانې دي څو له جرمني په جرمونو کې د ښکیلو افغانانو او سوریایي وګړو د وستلو په برخه کې اسانتیاوي رامنځته شي. اغلی فیزر همداراز ویلی چې د دوی لپاره د آلمان امنیتي ګټې په سر کې دي او هغه اسلام پالي چې په پرله پسې ډول په دغه هیواد کې د تاریخوالي په پیښو کې ښکیل دي باید له جرمني وویستل شي. د روان کال د جون د میاشتې په لومړیو کې د جرمني په دوو خارونو کې د دوو افغان کډوالو لوري د چړې په جلا جلا بریدونو کې چې له کبله یو پولیس وژل شوی و او لستنه نو ټپین شوی و په جرمني کې جدي خبرګونونه راپاره ولیدي. له یادو پیښو وروسته د جرمني لومړی وزیر د دغه هیواد پارلمان ته په وینا کې ویلي چې په لویو جرمونو کې ښکیل افغان او سوریایي اتباب له دغه هیواده وایستل شي. په ورته وخت کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر بیا دغه هیواد پر لومړي وزیر د یو شمیر افغان کډوالو د بیرته سنولو لامل نیوکه کړې وه او ویلي چې دغه پلان د عملي کېدو وړ نه دی. په جرمني کې یو شمیر میشت افغان کډوال وایي د جرمني چارواکو روسي سرګندونو د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي. د جرمني په مونشن ښار کې میشت افغان کډوال خنجر زواک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا چې موږ هم دلته ژوند کوو او افغانانو سره په ارتباط کې یو، نو هغوی په زړه کې هم داسې تشویش دی چې دوی به څرنګه پریکړه وکړي. په عموماً کې داسې تشویشونه راخبره کړي د افغانانو سره، نو زمونږ هیله هم دغه ده چې د دقت نه کار واخیستل شوی. په دې چې یو څوک جرم لري نو ځینې کسان د مجبورۍ نه دلته راغلي دي، غریب کار دي، غریبي کوي، نو که د دقت نه کار واخیستل شوی نو دا به ټول د افغانانو په ګټه وي.
د جرمنی په بون خار کې یو بل افغان کډوال چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
ډیر افغانان دې دا تشویش کړی دی په تشویش کړی دی او بل دا تشویش هم پر ځای پدې دی چې دا داسې یو پیښه و چې په ټول دولت ته دې توجه راوړل دی نو بس په دې خلک پر دې تشویش کړی چې د وژلو دغه باندې لاندې ونسوي او خلک ډیر په دې خلک کې دي.
په جرمنی کې د افغان کډوالو په اړه د جرمنی چارواکو د څرګندونو په خبرګون کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت وړاندې د جرمنی له حکومت غوښتنه کړې و چې د افغان اتباعو د ایستلو موضوع ورسره د نورمالو قونسلي تعاملاتو پر بنسټ حل کړي، خو په پټه له ځینو هیوادونو سره د جرمنی خبرې دا ښیي چې تر دې دمه د طالبانو د حکومت دغه غوښتنه په پام کې نه لنیول شوې.
پام دې موضوع کې به پاتې شو او د چیرلو لپاره یې په جرمنی کې د کډوالو د حقوقو فعال شبیر سلیمی را سره دی. شبیر سلیمی صاحب، ستړي مشه خبرونه ته تاسو سمغه کوم؟
مننه، سلام تاسو ته. بله سلام تاسو ته
مننه سلیمی صاحب. که تاسو اوریدلی، پرون د جرمنی د کورنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغانانو او سوریایي وګړو د ایستلو پر موضوع بیا د ټینګښت وکړ، نو په دې اړه ستاسو نظر راخلو. او په جرمنی کې میش کډوال په سان دښنو کې دي او داسې سرګندونې به د دوی په کیسونو باندې څومره ناوړه غیزه وکړي؟
لمخې هم داسې کاري چې دوی په پټه باندې له ځینې هیوادونو لکه ځینې هیوادونو سره خبرې روانې کړې دي چې هغه کډوال به له جرمني څخه ایستل کېږي چې هغوی دلته په جرمونو کې ښکېل دي. متاسفانه دې وضعیت ځینې هغه کډوال اندېښمن کړي دي چې د کلونو کلونو راهیسې دلته د قبولۍ په تمه دي او یا هم په رسمي توګه دلته ژوند نه کوي یا هم اسناد نه لري. نو که چېرته دا پروسه پیل کېږي، بیا نو طبیعي ده چې ځینې نور کسان به هم ورته ایستل کېږي، یعنې هغه کسان چې قبولي یې نه وي اخیستي. اوس خو یوازې دا نوم ورکول کېږي چې هغه کسان چې دلته په جرمونو او جرایمو کې ښکېل دي او یا هم د هغوی افراطي ډلو ملاتړ کوي په ټولنیزو رسنیو کې یا هم په ورځني ژوند کې. خو متاسفانه که چېرته دا پروسه پیل شي، نو هغه کسان به هم وایستل شي. یعنی ډیره ممکنه ده، یعنی لاره په پیدا شي. تر اوسه خو هغه د قانون له مخې په ډیپورت باندې افغانستان او سوریه ته دواړو هیوادو ته ډیپورت باندې بندیز لګولی وو. که چېرته قانوني کېږي او بندیز په دې نوم باندې پیل دا بندیز په دې نوم باندې پیل کېږي چې دا کډوال په جرمونو کې ښکېل دي، نو متاسفانه چې نورو کډوالو ته به هم د ایستلو لاره پرانستل شي.
مننه سلیمی صاحب. نو مونږ څنګه چې پر راپورونو کې اورو، ډیری کډوال وسم په کمپونو کې به سرنوشت پاتې دي. د همدغه راپورونو تحصیل لاندې راغلي دي، یعنی د دوی کیسونه ټول به سرنوشت دي. دوی آیا په جرمنی کې د دوی د استازیتوب لپاره د حکومت د دې پریکړو پر وړاندې څوک شته؟ کوم سازمان، کومه ټولنه چې د دوی استازیتوب کوي او د دوی د کیسونو د دفاع لپاره غږ اوچت کړي؟
هغه کسان چې کمپونو کې دي او د دوی کیسونه تر تحقیق لاندې دي یا هم د کتنې تر پروسه لاندې دي، هغوی خو طبیعي ده چې دلته ډېر بیروبار دی. د کډوالو هغه وخت اخلي او پخوا یې هم وخت اخیستی دی، او دا چې د دوی غږ پورته شي. په ځینې ښارونو کې په خپل افغانانو هم ځینې لاریونونه کړي وو او لا به هم ممکن پلان وی هم چې ځینې لاریونونه وکړي. ځینې ادارې چې د کډوالو په برخه کې فعاله دي او د حکومت پالیسیانو چلنج کوي، هغه لکه د پزول وو، هغوی هم یو مفصل راپور په دې اړه باندې خپور کړی دی او ویلي دي. حتی په د حکومت په ساحه باندې هم ځینې چارواکي په دې اړه موافق نه دي، ځکه تېره ورځ هم د بهرنیو چارو وزیر د لومړي وزیر په خبرو او څرګندونو باندې نیوکه کړې وه او ویلي وو چې د افغانستان غوندې هېواد ته د کډوالو بېرته ستنول ممکن له خاطر څخه ډاک وی. او نو معلومه بشي چې دوی څه کوي او د افغانانو کومې ټولنې چې دلته په جرمني کې دي، هغوی هم په دې هڅه کې دي یا هم خو دغه هڅه کړې دي چې د پریکړو په مقابل کې لاریونونه وکړي، هغه مدني حرکتونه چې دوی یې کولای شي. متاسفانه په پالیسیانو کې خو تغییر ساته باندې پرته له ځینو نړیوالو ارګانایزیشن پرته افغانان متاسفانه داسې ټولنې او یا هم داسې رسمي ادرسونه نه لري چې د علم مخې غږ پورته کړی شي.
مننه سلیمی صاحب. په اخر کې کلن را ته ووایه چې آیا تر اوسه پورې د دغه راپورونو په مبنا باندې تر اوسه پورې کوم کډوال یا کومه کورنۍ یا څوک وستل شوی دی له جرمنی نه یا د تنه د راپور تر پورې پاتې دي؟ دا خبرې تر راپور پاتې
راست من خو څوک نه دی وستل شوی تر اوسه پورې، ځکه هغه دا راپور نه دی خپور شوی. یا هم داسې اتمن په ټولنیزو رسنیو کې داسې یو خبر راځي که ته افغانستان ته یا هم نورو هیوادو ته څوک ریپورټ شوي وي، رسمي شمیرې نشته. تر اوسه هم د حکومت ځواب دغه دی، د سکیلو ادارو ځواب دغه دی چې موږ په پلان باندې کار کوو چې یوه رسمي طرحه به وي او د هغه میکانیزم له لارې به هغه کډوال ایستل کېږي چې دلته په جرمونو کې ښکیل دي، جرم یې ثابت شوی دی او یا هم دلته یې جرمونه کړي دي. نو رسمي شمیرې نشته او رسمن څوک نشي تاییدولی چې دغه افغان یا هم دغه کورنۍ افغانستان ته ډیپورټ شوی ده.
ډېره زیاته مننه سلیمی صاحب. په جرمنی کې د کډوالو د حقونو فعال شبیر سلیمی و را سره چې په جرمنی کې د میشت کډوالو د وضعیت په اړه را سره وغږېده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
ورزو بیا افغانستان ته. په افغانستان کې د طالبانو له لورې د خزینه سنگارتونونو د تړلو یو کال پوره شو. یو شمیر سنگارګری چې د خپل کورنۍ سرپرستی ورتر غاړي وایي د طالبانو حکومت له دې بندیز وروسته له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي په دې څه باندې یو کال کې د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو لپاره هم حیران وي. نور جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
میرات ولایت کې یو سنگرګره چې وایي دا تکسیز کورنۍ سرپرستی ورتر غاړې ده. هغه چې نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي له تیرې وکړ راهیسې چې طالبانو خزینه سنگرتونونه تړلي له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان ده.
د افغانستان ډیری خلک اقتصادي ستونزو سره مخ دي. موږ مېرمنې خو بیخي لکه زه چې سنگارګر وم او د عاید سرچینه مې هم هغه و. اوس چې د عاید سرچینه نه لرم نو سل په سل چې اقتصادي ستونزه ډیری دي.
په کابل ښار کې دوه مېرمنو چې په خوای په سنگرتونونو کې کار کوي ازادي راډیو ته وویل چې له تیرې وکړه راهیسې د خپلو کورنیو لپاره د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره حیران دي. دوی هم چنې غوښتل نمونه په دې راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته وویل
په کورنۍ کې مو نو کس دی، په دوی کې زه د کور مشر لور یم. ما به کار کوو، د ارشګل لارې به مې د کورنۍ خرڅه پیدا کوو او مرسته به مې کوله ځکه پلار مې ناروغ دی.
د همدې سنگارتون لالارې د دوه درې کورنۍ ډوډۍ به مې پیدا کوله. همدا مو عاید او روزګار مو چلید. اوس ستونزې ډېرې دي، ژوند ډېر ستونزمند شوی. یو څه مشتریان مو چې وو هغوی هم نه راځي. داسې هم نه کېږي چې په کور کې کار وکړو. څه باندې یو کال کېږي چې د طالبانو حکومت خزینه سنگارتونونه تړلي دي. د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده د لفظي حکم پر بنسټ د تیر هجري لمریز کال د چنګاښ میاشتې له څلورمې نېټې څخه د همغه کال د زمري میاشتې تر درېمې نېټې پورې د کابل ښار ولایتونو ټولو سنگارتونونو ته وخت ورکړل شو څو خپل فعالیتونه بند کړي. که څه هم دې بندیز په کور دننه او بهر ډېر غبرګونونه راوپارول، خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاقف مهاجر هغه مهال د دې پریکړې ننګه وکړه او ادعا یې وکړه چې حکومت یې دا پریکړه د شریعت په رڼا کې او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت ته په کتو کړې. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو خونې د معلوماتو له مخې د دغه حکم له مخې په ټول افغانستان کې 12,000 سنگارتونونه وتړل شول چې شاوخوا 50,000 مېرمنو پکې کار کوه. د ښځو د حقونو فعاله اوګي امیل وایي دې بندیز د مېرمنو پر روان باندې خورا ناوړه اغېز کړی دی. هغې ازادي راډیو ته وویل
زه باید ووایم چې د هر ښځې سره چې یو جواز او دوی کار کوو دوی سره شپږ نه تر لس ښځې نور کار کوو او خپل کورنۍ د پاره به نفقه برابرول. زیاتره د کورنۍ سرپرستان وي او د دوی ژوند او د دوی هغه رواني حالات باور وکړه بالکل د ویلو وړ نه دي. د بقا لاره نه ګوري چې څه به وکړو.
اغلی امیل وایي د ښځو په سنگارتون پوهنتونونو بندیز په افغانستان کې د فقر او بیوزلۍ کچه لا پسې لوړه کړه. خو طالبانو نه یوازې په افغانستان کې په ښځینه سینګارتونونو بندیز لګولې، بلکې پر ښځو یې ګڼ نور محدودیتونه هم لګولې دي. د شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو په هر ډول ښځینه زده کړو بندیز په ډېری دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کاره د ښځو راګرځول، ورزشي کلبونو او تفریحي پارکونو ته د ښځو نه پرېښودل او یو شمېر نور هغه محدودیتونه دي چې طالبانو پر افغان ښځو لګولې دي. طالبان ادا کوي چې د ښځو په ګډون یې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو بېلابېلو هېوادونو او افغان مېرمنو ته دغه ادعا د منلو وړ نه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل کابینه د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو کابینه ته صلاحیت ورکړ چې د جولان په لوړو کې د هغې حمله غچ واخلي چې 12 ماشومان پکې ووژل شول. اسرائیل او امریکا د لبنان حزب الله په دې برید کې په لاس لرلو تورن کړی، خو حزب الله وایي چې دا برید دوی نه دی کړی. په دې حال په دې راپور کې
سپینې مڼۍ د یکشنبې په ورځ تایید کړه چې د جولان په لوړو کې د مجدال شانس پر کلی مرګونه راکیټی برید د لبنان حزب الله ډلې کړی دی او امریکا په دې اړه له لبناني او اسرائیلي چارواکو سره خبرې کوي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند د یکشنبه په ورځ په یو خبر پانه کې دغه برید وحشتناک و باله. ادرین واټسن په خپل بیان کې ویلي هغه راکټ چې د اشغال شوی جولان په لوړو کې د مجدال شمس په دروزی کلی کې لګیدلې د لبنان د حزب الله ډلې تر کنټرول لاندې سیمې څخه توغول شوې ده. د شنبې په ورځ په دغه کلی کې د فوټبال په یو میدان کې یو راکټ ولګید چې له امله 12 تنه ووژل شول چې اکثره اسرائیلي ماشومان وو. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویندوی د یک شنبې په ورځ له نړیوالو د دې برید د غندلو غوښتنه وکړه او په عین حال کې وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه د لبنان او اسرائیل د اوبو په پوله کې د ډیپلوماټیکو حل لارو د موندلو په لټه کې دي څو د دې ډول بریدونو مخه د تل لپاره ونیول. د اسرائیل امنیتی کابینه د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو حکومت ته واک ورکړ چې د اشغالی جولان په لوړو کې د راکټي برید د جواب د وخت او ترنګوالي په اړه پریکړه وکړي. اسرائیل او امریکا دواړو د دې پیشي په تړاو د لبنان حزب الله تورن کړی دی، خو حزب الله د مجدال شمس پر کلی د شنبه د ورځې د حمله مسؤلیت نه دی منلی. اسرائیل د حزب الله په وړاندې د غچ اخیستنې ژمنه کړې او د اسرائیل جټ الوتکو هم د یک شنبه په ورځ د لبنان په جنوب کې په ځینو هدفونو بریدونه وکړل. په همدې حال کې د دوشنبه په ورځ اعلان وشو چې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو له امله د بیروت په هوایي ډګر کې الوتنې لغوه شوې دي. د لبنان د منځني ختیځ هوایي شرکت ترکش ایرلاینز، سن اکسپرس، ایجن هوایي شرکت او ایتوپیا هوایي شرکت په ګډون مختلفو هوایي شرکتونو بیروت ته الوتنې لغوه کړې دي. د غزې د جګړې له پایل راهیسې د حزب الله او اسرائیلي پوسټ ترمنځ د ډزو تبادله زیاته شوې ده. نشته په ټوله سیمه کې الوتنې او د کارګو ترانسپورت ګډوډ کړی دی.
په کندهار کې د شزو په لاس جوړې سوي خامکې غاړي چې
په کندهار کې د کمپیوټري خامک غاړو پلورین کې وای چې په دې ورستیو کې د دوی کاروبار ښه شوی دی او ډیری خلک د لاسي غاړو پر ځای کمپیوټري غاړو ته مخه کړي ده. پاتې حال یې په دې راپور کې واوري.
په کندهار کې د شزو په لاس جوړې سوي خامکې غاړي چې ځانګړي شهرت لري اوسې بازار کمپیوټري خامکې غاړو پیکه کړي دي. په دې ولایت کې د تیرو څو کلونو راهیسې کمپیوټري غاړي دود سوي چې زیاتره له هرات او کابل ولایتونو راوړل کیږي. محمد چې د کندهار په چارسو کې د یادو غاړو یو پلورونکی دی وایي په دې ورستیو کې کاروبار غوړېدلی او ډېر خلک ورڅخه کمپیوټري خامکي غاړي او پټوان پیری.
کمپیوټري غاړو بازار وسو څه شدې در لاسه غاړو پورې ولې چې د افغانستان د خلکو اقتصاد چې دی هغه ځای په دې داسې نه دی لکه د نورو ملکو د خلکو اقتصاد. نو په دې خاطر لاسه غاړي چې جګه ګرانه تمامي وو خلکو ته زمرو خلکو ته 15000 افغانۍ په 10000 افغانۍ او کمپیوټري غاړي چې بس مناسب قیمت دی 1500 څخه نیولې به 1500 پر هغه ګران شي. معنا مشتلا سره
یو کنداري لاسي خامکی غاړه ل 15000 افغانۍ نیولې تر 20000 افغانۍ هم لوړه بې لري، خو کمپیوټري غاړه بیا ل 1500 افغانۍ تر 1500 افغانۍ پورې بې لري چې د ماشين په وسیله په 200 ساتونو کې جوړیږي او د کمپیوټري غاړو په نوم یې شهرت موندلې. خو کنداري لاسي خامکی غاړي بیا ځانګړي تاریخي او فرهنګي ارزښت لري. د نسیمه پونم د کندهار ښار یو وسیدونکو وای، خامکی غاړي د شوز لخوا په ځانګړي مهارت او زحمت سره جوړیږي او هر غاړه یې ځانګړي ډیزاین او رنگونه لري چې جوړولې ل څلور میاشتو څخه تر شپږ میاشتو پورې وخت نیسي. د دې په وینا د دې غاړو جوړول نه یوازې د یوې کورنۍ عاید زیاتوي، بلکې د شوز لپاره یو تخلیقي او هنري فعالیت هم دی.
تقریبا دا یو غاړه دی په څلور میاشتې په 15 یاستی مسکینان غریبان شدی د مجبورت دا وګوتې سره دی دا وسترګي په وټلې د منګر دغونی غټه دی نو لکه دکاندار چوري.
په کندهار ښار کې د لاسي غاړو د وپلورونکو صبغت الله او قدرت الله وایي چې اوس مهال په هیواد کې اقتصادي ستونزې ډېرې دي او خلک د لاسي غاړو رانیولو وس نه لري، نو ځکه پر ځای کمپیوټري غاړي استفاده کوي.
اساسي لامل دا دی چې د اقتصادي وضعیت په اساس باندې دغه چې دی ارزانه تمامېږي او یو اقتصادي پریوزي خلګي اوندې شو کېږي او لاسي غاړه چې ده دا قیمت به ها شي دی د لاس شي دی قیمت یې ډیر پیسو دی. هر سړی رسیدګی نشي ورته کولای رنیولای نسی.
شل کار کیږي دا کسب کوم له چې دا ځای دی ورور چې خلګو وس وس نه بخرسيږي په دالاسي کمپیوټري چې دا ورور په 300 او 200 په 500 ټکرو ګر شانو سره ده، نو لاسي په 1000 او په 1000 او په 1000 بل په چې دا دی وس نه خرسيږي ورور اله دا سره مپلشان یو دار کم دی په دا خاطر غو بازار لدی.
په ورته وخت کې د کندهار د معدن او صنایع خونی مشر سید صبر رحماني وای، کنداري لاسي غاړي د غریبو میرمنو د روزي وسیله ده او نه باید بازار خراب سي. دا معنی په خبره صنعتکاران باید هغه توکي تولید کړي چې له بهر راولل کیږي او هیوادوال ډیر ضرورت ورته لري.
د کمپیوټري غاړو شتون په بازار کې دا حقیقت دی چې زموږ پر لاسي صنعت ډیر سایه غوړولې ده. مثلا موږ په خوا ډیر تولیدات د اطراف څخه د کلو د ولسوالۍ څخه لاسي غاړي درلودلې چې بازار ټول د هغوی څخه ډاکو د دې ځای څخه به نه یوازې دا چې د افغانستان ولایتونو ته بتللې بلکې بهرنی وادونو ته هم صادرېدلې. متاسفانه چې دغه کار وس د رکوت سره ځکه مخامخ دي چې کمپیوټري سیستمونه ورته راووتل. په خو به یو خور ناستو په درو څلور میاشتې کې به یو غاړه جوړوله دغه د کور د اقتصاد به تکافو به کوله.
کنداري ځوانان خامکی غاړي په اخترونو ودونو او نورو مذهبي او ټولنیزو مراسمو او پروګرامونو کې اغوندي چې و ستر ډیره د کمپیوټري غاړو څخه استفاده کیږي. د اقتصادي چارو ماهرین وړاندیز کوي چې د طالبانو حکومت او اړوند مرستندوی بنسټونه دي د لاسي صنایعو لپاره بودیجه ځانګړي کړي او په ځانګړي توګه د لاسي خامکی غاړو لپاره د بازار موندنه وکړي ترڅو د شوز لپاره د روزګار فرصتونه برابر او د اقتصاد د سرچینې پیاوړې شي.
د نورستان اوسیدونکو وایي تیرو بارانونو او سیلابونو یې ویالې سربندونه او کرانیز ځمکې ویجاړې کړې دي، خو تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې او نه یې هم چا پوښتنه کړې. پاتې حال زموږ د همکار په دې راپور کې واوري.
دا د لویدیز نورستان د منډول ولسوالۍ د بانډول درې په خوړ کې د رڼو بهیدونکو بو شور دی. دلته د څو کلیو په لسګونه ځوانان سپینګیری او زلمیان لګی دي سیلابوړې سربند جوړوي. څوک د څېړې او څانګې را ماتوي، څوک تیږې را ټولوي او څوک لګی دي همدا څانګې او تیږې په سربند کېږدي او اوبه ویلې تخیژوي. د همدی خلکو مشر فقیر محمد لستون یو پینسی را بډوهلی لون خشت لسربن را پورته شوه او لچارواکو گلی کوي.
د خدای لپاره موږ چاته غږ وکړو؟ زموږ د فریاد او غږ اوریدو مرجع چیرته ده؟ موږ تباه او برباد شو، څوک مو پښتنه نه کوي. په زراعتي ځمکو کې مو اوس شین بهیږي. موږ په تمه وو چې ولسوال صاحب، قومندان صاحب او کومبل چارواکی به راشي، خو یو هم را نغی. دغو صاحبانو حتی خپل یو استازی هم را ونه لیږه. د خدای لپاره تاسو زموږ واکمنان نه یاستئ، موږ ستاسو رعیت نه یو. یو ورځ به حتما لوی څښتن له تاسو څخه زموږ د غریب ولس پوښتنه وکړي.
هغه به ټولو اړوندو ادارو ته مو خبر ورکړ، هیڅ چا مو پوښتنه ونه کړه. له هغوی ناهیلی شو او اوس مو خپل د سربند او ویلو جوړولو ته مټي رانغښتي دي. د دواب ولسوالۍ اوسیدونکي 45 کلن نعمت الله خپل غبرګ لاسونه په تشو کې یخي. په هغه پټو کې ولاړ دی چې دوه ونی وړاندې پکې څڼه او بامبل شبي جوار ولاړو، خو اوس ترې سیلاب خوړ جوړ کړي او اوبه پکې روانې دي. نعمت الله راته ویل سیلاب ورته په دوه جیربه ځمکه ولاړ کښت او له میوو ډک بڼ په خړو اوبو لاهو کړی دی.
تقریبا دو جریب زمین زراعتی و یک چند درخت باغ و باغچه
شدیدو بارانونو توپان گلی او سیلاب یوازې په لویدیز نورستان کې بزګران او بڼوال نه دي زیانمن کړي، بلکې د یاد ولایت زیاتې نورې برخې هم ځپلې دي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی استلونی مې بجې شوې. وړاندې په خبرونه کې 25 دقیقې بحث د عصمت څاروان په کوربتوب درته وړاندې کیږي، خو په سر کې لنډ خبرونه. د بشری مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر اوچا د عملیاتي څانګې مشر آدم وسرنو په افغانستان کې د اوسنیو اړتیاو او اوسنی بحران د حل لپاره د همغږۍ د هڅو پر اهمیت ټینګار کړی دی. هغه د بشری ناورین په تیره بیا د اقلیمي بدلون او له ایران او پاکستان څخه د کډوالو د راستنېدو له امله رامنځته شوي بحرانونو ته په پام په دې برخه کې هڅې مهمې بولي. د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږۍ دفتر پرون یک شنبه له افغانستان سره د مرستو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ او وی ویل چې په وروستیو میاشتو کې له ایران او پاکستانه د راستنو شویو افغانانو په شمیر کې له زیاتوالي سره کړکیچ ډیر شوی دی. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د یو پلاوي په مشرۍ د ایران په بلنه تهران ته تللی. د مولوي عبدالکبیر له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې نوموړی به د دې درې ورځني سفر په ترڅ کې د ایران له ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې په مراسمو کې د ګډون ترڅنګ له یو شمېر چارواکو سره خبرې وکړي. ټاکل شوی ده چې مسعود پزشکیان به سبا لوړ وکړي. د طالبانو د بغلان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست وایي چې په دغه ولایت کې د تاریخي سیمو او د سیلونو له کبله زیانمن شویو ساحو د سروې په ترڅ کې 98 تاریخي سیمې کشف شوې دي. دغه ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا 8 ساحې چې سمڅې او غونډۍ پکې شامل دي، د بغلان په بورګي، نهراین، دیسالا، پول حصار، مرکزی بغلان او دهنه غوري ولسوالیو کې کشف شوې دي. د خبر پاڼې پر اساس دا لرغونی آثار د باختری دورې او زینیه د کوشانی دورې دي. د هرات ولایت پادرسکن ولسوالۍ کې تیر شپه په یو ترافیکی پیښه کې 8 تنه مړه شول. ځایي طالب چارواکي نن رسنیو ته وویل چې پیښه د ادرسکن ولسوالۍ په خاجوري سیمه کې هغه مهال وشوه چې د سپرلی یو موټر له یو باروړونکي موټر سره ټکر شو. د دې پیښې په قربانیانو کې 3 ماشومان او یوه ښځه شامل ده. پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړ چې سکل تر وسه پورې په خیبر پختونخوا ایالت کې په وسلوالو بریدونو کې لږ تر لږه شپږ اویا پولیس وژل شوی دي. د پاکستان د جیونیوس تلویزیون د راپور له مخې په بیلابیلو حملو کې 114 نور پولیس ټپیان شوي دي. د راپور پر اساس پر پولیسو تر ټولو ډیر بریدونه په دیر اسماعیل خان کې شوي چې له کبله یې ټول ټال 23 تنه پولیس وژل شوي او همدومره نور ژوبل شوي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر وای افغانستان او سوریه ته د مجرمو پناه غوښتونکو د شړلو لپاره له بیلابیلو هیوادونو سره د برلین پټې خبرې روانې دي. هغه په دې اړه د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره خبرې کوي چې له هغو له لارې مجرم افغان پناه غوښتونکي افغانستان ته واستوي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
د جګړې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
ډیرو درنو او خدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په روسیو کې ایران او پاکستان د افغان کډوالو د استلو لړۍ چټکه کړې ده. پاکستان د تیر کال اکتوبر څخه د بی اسناد افغان کډوالو د استلو بهیر پیل کړ چې د بیلابیلو راپورونو پر اساس تر اوسه پاکستان لخپلې خاورې شاوخوا شپږ لکه افغانان استلی دي. ایران هم له پاکستان سره تقریبا هممهاله د افغان کډوالو استلو ته زور ورکړی دی. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پر اساس هر ورځ د تورخم سپین بولدک اسلام کلا او د نیمروز د وریخم بندرونو لاري زر تن افغان کډوال افغانستان ته داخلي شي. په ورسته یوه ونی کې ایران او پاکستان لا ډیر افغانان لخپلو هیوادونو استلی دي. ایران او پاکستان په داسې وخت کې د افغان کډوالو د استلو پروسه چټکه کړې چې افغانستان له بشري بحران سره مخامخ دی. ډیر خلک اوزګار دي، کار نه موندل کیږي او اقتصادي ستونزې تر بل هر وخت زیات دي. زه اسمت ساروانیم په دې باس کې زموږ ملمانه دي د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري، همداراز د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پخوانی سلاکار حافظ الله میاخیل، البته میاخیل سره خبري کړې دي. په باس کې په ژوندۍ باندې به برخه نه لري بلکې سب شوي خبرې دي. همداراز په پاکستان کې د کډوالو مدافع وکیل اسد خان ایډوکیټ هم وعده کړی ده چې په باس کې به ګډون کوي، خو تر دې شیبه نشته. خو انصاری صاحب را سره دی، ورته هر کلی وایم. انصاری صاحب، ستاسو په نظر د پاکستان او ایران له لوري د افغان کډوالو د استلو انګیزه څه ده؟ سیاسي که فکر کوي دوی خپل اقتصادي مسائل شته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان سپتاسی ټولو درانو همکارانو معزز و میلمنو او اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. موږ او تاسو وینو چې د افغانستان په دې نږدې راتلونکي تاریخ کې ایران او پاکستان، البته ولسونه ایله افغانانو سره اخی اړیکې درلودي، خراسان صدر سمو درلوده، حکومتونو هم په زینو پیرونو کې زینو ادارو یې مرستندوی رول لوبوله، مګر استخباراتي ادارو او سیاسي زینو برخو او ادارو یې د افغانانو په وړاندې خرول نه دی درلودلې. لبد مرغه په څو بوجونو کې دوی له افغانانو سره پراخ جفاوی کړي چې هغه د افغانستان د امن او ټیکاو په ورانولو کې، له مهاجرو افغانانو لبد مرغه په ځینو مواردو کې ناوړه ګټه اخیستي، په پردیو جګړو کې د هغوی د جنگولو لکه د فاطمیون په نوم د سوریه او عراق او نور جنگونو کې، دغه راز کشمیر په جګړو کې، د پاکستان لخوا په مختلفو برخو کې ترې استفاده شوې ده. د دې ترڅنګ اقتصادي مسائل هم شته. موږ مهاجر افغانان هلته په دوه یا دریو کټګوریو سره ویشلی شو. یو هغه بیوزلی او بیچاره افغانان دي چې همیش د پاغي هیوادونو کې د پولیسو او استخبارات لخوا پراخ ځورول کیږي، نیول کیږي، او لاغوی نه دی سیاسي حربي په توګه د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان پښتو حکومتونو.
درست انصاری صاحب، د دې لپاره چې خبرې ډېر وژدې نشي، ستاسو کله لند راتوي چې د پاکستان او د ایران هدف د چې اوس د کډوالو استلو ته زور ورکړی دی، سیاسي دی، غواړي په یو ډول کوم سیاسي اهداف شته په منځ کې، او کنه فکر کوي چې ډېر زیات افغانان ورغلي دي، شمیر به هدا زیات دی، دوی خپل اقتصادي مشکلات لري او دا یو لوی پیټه دی، غواړي چې ځان ترې خلاص کړي.
نو دوه مسلې دي. ما مخکې اشاره وکړه، غواړم په لنډو ټکو دا تاسو واضح کړم چې یو خدغه بیچاره او غریب افغانان دي چې له دې د سیاسي اربو په توګه ګټه اخلي او په ډیرو برخو کې هم د استخباراتي او نظامی ګټو لپاره. دویم هغه پانګوال افغانان دي، د پانګولرون کې دي، چې هغه نه یوازې دا چې پراخ سہولتونه او اسانتیاوي ورته برابرې کړي، د هغه د پانګو د جلب او جذب لپاره د اوس همکار روان دي چې نورو افغانانو ته هم امکانات برابر شي. موږ او تاسو وینو چې
په ایران کې ما سوال تم جواب راکو ډیر منن ډیر منن انصاری صاحب کوربدان اوس په دې کډوالو په ارتباط د افغانستان د کډوالو بیرترستنې دونکو چارو د پخوانی سلاکار شاغل میاخیل نظر وورو
ساروان سے پاکستان او ایران تل د کډو الی له مسلې څخه دی او سیاسي فشار په توګه ګټه پورته کړي البته د کډوالۍ مسله یو بشري او انساني مسله ده او دا باید له سیاسي مسایلو سره ګډ نشي موږ تاسو شاهدان یو چې موږ تاسو هیوادوال په ډیر بد وضعیت کې هلته ژوند کوي په ایران کې وضعیت ډیر بد شوی په دې وروستیو کې البته د دغه نوي حکومت پر اتاک سره دغه وضعیت ښایي نور هم پسې خراب شي ایران پریکړه وکړه چې موږ دیوال جوړو له افغانستان سره پر پوله یعنی دا ټول هغه مسائل دي چې د بشري حقوقو له قوانینو څخه سرغړونه ده د جنیوانو 1951 کنوانسیون څخه سرغړونه ده خو متاسفانه پاکستان او ایران دغه کنوانسیون ته هم متعهد نه دي ایران په مشروط ډول دغه کنوانسیون لاسلیک کړی بل دلیل د افغان کډوالو د ایستلو دا د چې البته داسې څوک نشته چې د دوی له حقونو څخه په کوربه هیوادونو کې دفاع وکړي البته دا د افغانستان مسولیت دی چې د خپل ادب او له حقونو څخه په بهر کې دفاع وکړي د اساسي قانون پر اساس خو متاسفانه موږ داسې یو حکومت نه لرو چې په دغه سطح هي او له ایران سره یا پاکستان سره په دې برخه کې مذاکره وکړي او له نړیوالو ادارو څخه یونیسیار او آی او ایم سره په ګډه په دې برخه کې کار وکړي ترڅو د دوی له حقونو څخه په دغه هیوادونو کې دفاع وشي نو متاسفانه دغه ستونزې جریان لري
د شاغل میاخیل نظرم واوریدو انصاری صاحب تاسو له شاغل میاخیل سره څومره موافق یاست دوی وای چې اوس افغانان چې مهاجر دي په د خپل په داخل دی افغانستان کې د یو قوي حکومت نشته چې دوی دفاع وکړي ټول ته معلوم ده چې په افغانستان کې د یو حکومت دی چې په ټول نړۍ کې منځوي دی دغه خبرې ته خود څوک غواړم نه نیسی څه نظر مو څه دی
بالکل دغه خبره موږ او تاسو وینو تیر حکومتونه تل په جګړو کې راګیر ساتل شوی وو او لدی ځای د مهاجرینو فراخ بهیرونه دغه هیوادونه او د نړۍ نور هیوادونو ته ور روان وو دا اوس شته حکومت یا حاکمیت منځوي ساتل شوی او د فقر لوجی د بیکاری لوجی او ځینې هم د نجونو د تعلیم او تعلم او د میرمنو د کار لوجی ګاونډي یا د نړۍ نور هیوادونو ته ځي او دا یوازې دا نه ده چې دا افراد او کورنۍ ځي بلکې حکومت او حاکمیت او افغانان باید دې ته متوجه وشي چې یو خو له دې هیواد مخزونه فرار کوي هغه چې په علمی قوتونو سمبال دي که علمی قوتونه نه لري نو د دې مټ د دې هیواد ترقی او آبادی لپاره مټ او بازو خلري د دې هیواد د رغونې کې په نو مټ او بازو فرار کوي ترڅنګ د هر فرد هر افغان او هر کورنۍ سره په لږونو زره ډالر هم لدی هیواد فرار کوي کدا موږ او تاسو محاسبه کو نو دا میلیارډونه ډالر دي چې د دې هیواد هغه مادي پانګه هم د مانوي پانګه سره نورو هیوادونو ته ځي او هلته د هغه هیوادونو د ترقی او پرمختګ په برخه کې ترې کار اخیستل کیږي خو به وځلی بیا هم هلته شکنجو لستونزو او حتی له تباهي سره مخ وي دا نه یوازې ایران او پاکستان دی بلکې په ترکیه په د یونان په سمندرونو دښتو او مېرو کې وینو دغه اوس په جرمني کې وینو او د اروپا په نورو هیوادونو کې چې لوڅومره
فرار ډېر مننه ډېر مننه تاسو د خبرو په تایید ایرانیانو په خپل ویل دي چې تر ټولو بهرانيانو کې تر ټولو زیاته پنګونه افغانانو کړی دی چې سلګونه میلیون ډالر ته رسیدي او دا غ پیسې دي چې افغانستان یې ستل شي ویډیو هلته په فابریکې جوړې شوې دي خلکو ته کار پیدا شوی دی د ایران اقتصاد سره مرسته کوي انصاری صاحب تاسو مخکې یو خبره وکړه ووم ویل چې ولسونو د ایران دی کړي پاکستان دی له افغانانو سره ښه چلند کړی دی اما دولتونو څنګه په پالیسیو کې توپیر موږ په دې وروستیو ورځو کې هم په ایران کې د افغانانو خلاف مظاهره واورېدله. همداراسته ایران په فارس ولایت کې افغانانو باندې حمله وشوه د خلکو له لوري، او دا اول ځل نه دی په ځلونو دا کار شوی دی. اما د سیمالی میږي چې دولت دومره د مهاجرو خلاف پالیسی ونه لري، لیکن په پاکستان کې اوس هیڅ کله موږ نه دی اوریدلی چې خلکو دی په د مهاجرو د ایستلو غږ کړی وي یا دی د چا په کور حمله کړی وي، لیکن دولت بیا غواړي چې افغانان نور ووزي له پاکستان. د دې دلیل څه کېدای شي؟
بلې، په ایران کې اوسنه له پخوا هم دغه چې ځینې مخزختونه یا ځینې انفرادي حرکت وو، حتی د افغانانو د وزنې تر کیسونو پورې د هغوی د ربلونې یا تا د بدن د اندامونو د پرې کولو. خو دلته څو مسلې دي. یو هغه قاچاقبرې ډلې دي د انسانانو چې هغوی دغه ظلمونه او تاړاکونه کوي. بل یو شمېر نامهذبه ګروپونه خلک په ځینو سیمو کې هم دغه کارونو ته لاس اچوي، او په ځینو ځایونو کې چې راپورونه را رسیږي ځینې افغانان هم چې کله ناکله یو نیم د نامنۍ په پیښو کې یا د سړي تښتونې په پیښو کې ځینې بانډونه
دا کار په دواړو خواو کې وي. یعنی افغان که چېرته په ایران کې جرم کوي په پاکستان کې به هم کوي، لیکن په پاکستان کې دا ډول پیښې نه وینو.
اخو الته مسله دا ده چې د پاکستان خلک چې دي په کلتوري ارزښتونو سره تقریبا ډیر نږدې دي، په بلوچستان کې دي که په پښتونخوا کې دي، مګر په سند او پنجاب کې بیا داسې مسائل نشته. الته کله ناکله ډیر تاوتریخوالی رامنځته کیږي. د ایران خلک چې دي هغوی که موږ او تاسې موږ هغه مذهبي تړاو د هغوی وینو چې زموږ د تشیو خویندو ورونو سره یې لري، د هغوی سره هم ډیره کرکجنه وضعه لري. د هغوی هغه یا کلتوري یا طبیعتا دغسې دي چې له افغانانو سره ډیر جوړ نه دي. ما چې کومه خبره وکړه هغه په عموم کې، یعنی د ایران ملت په ټوله کې چې د ټول هیواد په کچه دغه سي تحرک موجود وي، لکه دا اوس چې په آلمان کې ځینې ګوندونه اته راپورته شوي دي، د حکومت په کچه سیاسيون پارلمان او دوی راپورته شوي، نه یوازې د افغانانو بلکې د مهاجرینو په اړه هغوی ښه نظر نه لري. په فرانسه کې کله ناکله داسې کیږي، په ایران کې هم دغه سي وضعیتونه ده، مګر په هغه لوړه کچه پدې کې یو ولایت ټول راوتلې یا په یو ایالت په کچه د ټول هیواد په کچه دا چې ځینې ځایونو کې د تاوتریخوالي مسایل ستاسو ته هغه
ډېر مننه. سلامات اوسه کورودن. له شاخله میاخل څخه می بل پښتنه دا و چې د کډوالو راتګ د افغانستان شرایطو ته په کتو څومره فشار په افغانستان راوړي.
متاسفانه په افغانستان کې د بیرته راستنیدونکو کډوالو د پاره دوی داسې یو منظم لازم استراتیژي نه لري. البته داسې یو ظرفیت نشته په افغانستان کې چې د دوی د راستنیدنې د پاره جواب وایي. البته کله دوی د سرپناه مسله ده، کله دوی د زده کړې مسله ده، کله دوی نور بشري مسایل دي، بشري مرستې دي، موجوده حاکمان متاسفانه دغه توانایي نه لري او یا دغه مسله ورته لومړیتوب نه لري. بل نړیوالې ادارې، البته حکومت له نړیوالو ادارو سره داسې کوم تعامل نه لري. ځینو نړیوالو ادارو خپل فعالیتونه درولې په افغانستان کې، چې دا دغه مسله نور هم پیچلې کوي. او زمونږ اساسي هیوادوال چې بیرته راستنیږي واقعا دوی بشري مرستو ته اړتیا لري. دوی اساسي پروژو تامین باید دغه اساسي پروژې لته عملی شي. دوی د پاره کار د دوی د زده کړې مسله ده، د سرپناه مسله ده. نو دغه مسله په سمه توګه، البته دغه مسله د مدیریت هغه ظرفیت نشته متاسفانه. که دغه مسله په سمه توګه مدیریت شي، د راستنیدنې مسله دا ډیر فرصتونه د فرصتونو لامل کیږي د افغانستان د پاره. زمونږ دغه ډاک از مکی، البته دا دختی همدغه دخت باید پر کډوالو وویشل شي او دوی لپاره یو نمره ځمکه ورکړل شي. دا خپله یو اقتصادي فرصت رامنځته کوي په دغو ځایونو کې. زموږ او ساسې د دغو یعنی د راستنېدنې له مسلې څخه ډېره ښه استفاده کیږي، خو چې دا که دغه موضوع په سمه توګه مدیریت شي.
بله شغل انصاری، ستاسو په نظر په افغانستان کې د کډوالو د جذب هغوی ته د کار او روزګار د شرایطو برابرول که په دې نظر څرګند کړي، او تاسو په تیرو شپږو میاشتو کې لیدلی دي چې لکونه کډوال راغلي دي، د هغوی وضعیت څنګه دی او د دوی ته د جذب او د کار شرایط شته و کنه؟
لباد امر غنا ما مخکې اشاره وکړه چې ډیره افغانان د کار او زیار د امکاناتو فرصتونو د کمښت لوجي یا د نشتون لوجي یا د اقتصادي رکود څخه د اقتصادي سقوط لمخې ګاونډي هیوادونو ته مخه کوي. حکومت او نړیواله ټولنه په کور دننه هیڅ هم غږی نه لري. خصوصي سکتور دغه چې په خپل سر تقریبا په ډیرو مسایلو کې روان دي او لول سره هم همغږي نشته. موږ څوار په رسمي ډول د رسمي مکتوبونو لمخې د رسمي طرحو لمخې د شته حکومت لراس تر قاعده لډیرو ادارو سره د ریاست الوزراء ادارې دي که د امارت مقام دي که دغه راز د خاروالیو ادارې دي که اړوند وزارتونه دي، له دوی سره خبرې وکړي، بحثونه وکړه تر څو هغه شته امکانات چې شته په دې هیواد کې یا هغه څلوېښت تر اتیا او یو سلو شل میلیونه ډالره چې هر اونۍ د افغانانو په نوم راځي چې دې ته پر یو ګډ میکانیزم کار وکړو چې د ټولنې څلورو دیوالونو په توګه د افغانستان ولس، خصوصي سکتور یا ولسی بنسټونه او سکتوري بنسټونه، د حکومت ادارې او نړیواله ټولنه سره د یوې کاري مربع په شکل راغون شي. هغه څه امکانات، فرصتونه او ظرفیتونه چې لرو دا سره په میز کې ږدو او د هغې لپاره د افغانستان د پایدار امن او ترقیاتي بهیر لپاره کار وکړو. تاسو فکر وکړئ چې هره اونۍ ویل کېږي څلوېښت تر اتیا او یو سلو شل میلیونه ډالر د ملګرو ملتونو ادارې ته راځي. دا که موږ د کال په دوه پنځوس اونیو کې ضرب کړو، هر کال څلور میلیارد یو سلو شپېته میلیونه ډالر افغانستان ته راغلي دي. دا په دریو تیرو کالونو کې ضرب شي نو تقریبا تر دولس دیارلس میلیارد
همدا خبره کوي. په دې سربېره دوی چې هره ورځ اعلان کوي چې غصب شوي ځمکې بیرته راخلاصي کړي دي، دا ځمکې څه کوي؟ خو باید همدغو خلکو ته یې وسپاري، نو که څنګه؟
یعنی تاسو د ځمکو مسله یاد کړه، غصب شوی ځمکې په څو کټګوري دي. یو هغه دي چې مافیایي ادارو غصب کړي او پلورلي دي. په دې کې ځینې هغه خلک چې پخوایم مربی درلود اوس هم ممکن مربی ولري، هغوی په لسګونو زره جریبه ځمکې غصب کړي، هغوی سره څوک پوښتنه نه
کوي. هغه ځمکه چې را خلاصې کړي دي، یعنی تثبیت شوي دي او بیرته دوی د اختیار په لاس کې اخیستې دي، هغه ځمکه خو حداقل همدغه خلکو ته وسپاري چې هم یې وکړي، هم ورڅخه استفاده وشي.
اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو، دا اوس زما یو طرح ز لاس لاندې وه دا او کار پرې کوم او څو طرحم چې د کابل ښاروالۍ او نورو سره شریکي کړي. زموږ غوښتنه او پیغام دوی ته دا دی چې هغه ځمکې چې له حضرت آدم علیه السلام نه تر دې دمه نه کار په شوی، نه کرکیله په شوی، نه ترې استفاده شوی، دغه راځي لطفا چې د دې نه کار واخلو. یعنی وزګار ځمکې او د دغه هیواد وزګار خلک او وګړي سره لیست کوي. هر وزارت سره لیستونه شته، د کار وزارت خپل ادارې لري، د ماجرینو وزارت خپل لري. راځي چې دغه وزګار خلک د دې وزګار ځمکو سره وصل کو، د وزګار ځمکې پرې آباد شي. که یو څوک 15000 افغانۍ لري، که 10000 لري، که لکونه او میلیونونه او میلیاردونه لري، دغه پانګه او دغه مټه او بازو او دغه فکری قوت یا ظرفیتونه باید فرار تفری نه کړو، بلکې
بلکې نور ته زمينه مساعده کو چې نه وازي موږ افغانان بلکې نړیوال راشي افغانستان ته پنګونه وکي. دا اوس موږ او تاسو خبرې کوو له امریکای د هیواد د کرنې د عبادتو د کلتور د تمدن پروفیسران راغلي دغه څه موجود دي. د نور نړۍ خلک راځي چې نایان راځي انډیان لیوالتیا لري ترپان لري روسان انیا نو پایان لري مګر دا چې د جلب او جذب امکانات او فرصتونه زموږ بیوروکراسي زموږ د حکومت د چارواکو کلانکاری او کاغذ پرانی او د وخت او فرصت ضایع کولو زموږ نه اخیستې دي. له بده مرغه
سلامت اوسې انصاری صاحب، مخکې مو له تاسو څخه پوښتنه وکړه چې ولې ایران او پاکستان د کډوالو ایستلو ته زور ورکړی دی. همدا پوښتنه مې له شاغلی میاخیل څخه هم کړې ده. شاغلی میاخیل وایي
البته بل مسله چې پاکستان او ایران زمونږ او ساسي هیوادوالو باسي یو دلیل خایداوي چې دغه دواړه هیوادونه داس فکر کوي چې په افغانستان کې دوی امنیت لري. خو متاسفانه حقیقت دا نه ده زمونږ او ساسي هیوادوال کل سناس فزیکی امنیت لري خو رواني امنیت حالت نشته. د دوی رواني امنیت له خطر سره مخامخ ده. د دوی د بشري حقوقو مسائل او نور ستونزې دي.
انصاری صاحب، په خپل ایران او پاکستان سره نړیوالو که غدي ملګرو ملتونو د کډوالو لوی اداره او یا نور هیوادونو مرستې کولې په دې خاطر چې د میلیونونو کډوالو قربانه دي، فکر نه کوي چې له هغوی سره هم اوس مرستې کمی شوې دي او د دې لپاره چې له هغو څخه مرستې ترلاسه کړي نو دغو دوه هیوادونو په مهاجرو فشار زیات کړی دی؟
بالکل، دغه هم یو مسله ده چې دا د غوی د اقتصادي او سیاسي ګټو برخه تشکیلوي. موږ او تاسو شاهد یو چې پاکستان د هغو کمپونو چې مهاجر پکې اوسېده د هغې د ځمکو اجاره له ملګرو ملتونو اخیسته او دا غالبا چې د لسګونو کلونو دپاره دا قراردادونه شوي وو. دوی ممکن لا پخوا پیشکي پیسې اخیستې وي د ټولو هغو کمپونو چې په هغې کې ډیری د مجاهدینو له بریا وروسته خالي شوه، خو هغوی پیسې اخیستې وي. دا اوس چې کوم افغانان هلته پراته دي نه یوازې دا چې ډیری په کمپونو کې نه اوسېږي، په ښارونو کې اوسېږي، هلته پراخې کرایي ورکوي، د هغوی د برېښنا بلونه پرې کوي، هلته چې کار کوي ټکسونه ورکوي. دا یو پراخه مرسته او ګټه ده چې د پاکستان او ایران حکومتونو او نظامونو ته رسیږي. مګر د دې تر څنګ هم دوی تل دا هڅه کړي چې د ملګرو ملتونو د مختلفو ادارو که هغه ډبلیو ایچ او یا د روغتیایي سازمان اداره ده، که د مهاجرینو اداره ده، که آی او ایم ده، که یونوچا او یو ان ډی پی او نورې ادارې دي، له هغوی هم په مختلفو شکلونو پراخې مرستې د افغانانو په نوم ترلاسه کړي او خپل ځانونه ور باندې چاخ کړي، چې دا هم موږ فکر کوو یو سیاسي او اقتصادي جفاده ده.
ډېره
مننه.
کور ودان د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاری، همدارس د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د پخوانی سلاکار حافظ الله میاخیل هم مننه کوي چې زموږ پښتنو ته ځواب وایو. د ازادي رادیو خبرونه دوام لري.
بدلا راش نیواری دل راش پپخوانی پلونو دی ول بدل گردو لمبا جی کرما زما جانان پپخوانی پلونو دی ول بدل گردو لمبا جی کرما زما جانان پتر چو پوری جدا کر دل مان لمبا جی کرما زما جانان ایرے جی کرما زما جانان ارمان بہل تزما درشین ارمان بہل تزما درشین چکٹ میں واقلی تو رخاول میں اڑین لمبا جی کرما زما جانان چکٹ میں واقلی تو رخاول میں اڑین لمبا جی کرما زما جانان تب تر سو پوری جدا دلمان لمبا جی کرما زما جانان یہ دیکھ